السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش یو ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی ګوترش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلی ګوترش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس روسي سفر ته په اشاره ویلي چې دوی دا سفر په ستونزمنو شرایطو کې کړی او دا له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منظمو اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د هغوی پوهنتونونه یې وربند کړل. د طالبانو دا او نور اقدامات په ظاهره هغه عوامل دي چې تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو بیا تر دې وړاندې له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه یا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بیګاه پور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشې کېدو په اړه دوی خبر شوي، خو نوموړی د ځینو ملاحظاتو له کبله نه غواړي چې د خوشې کېدو خبرې رسنیز شي. قدرت الله ترار د زرغون تلویزیون خبریال دی چې د لړم په شلمه د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته پلازمینې کابل ته انتقال شو. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو په اړه څه ویلي وو او نه اوس د هغه د خوشې کېدو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي ترار د خوشې کېدو هرکلی کړی، خو په عین حال کې طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه نور خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بنده خوشې کړي. پرهر په ننګرهار کې د همیشه بهار تلویزیون خبریال و چې د مرغومي په 19مه له جلال آباد څخه کابل ته وغوښتل او توقیف شو. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د مرغومي په 19مه په کابل کې ونیول شو. طالبانو د دواړو خبریالانو د برخلیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د رواني لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د رواني مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اوریزي لوبې وکړي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی وایي
شارجه ودل چې موږ کوم دغه تمرینات پوره پوره مده یو ان شاء الله او کوشش مو دغه چې دا روان سیریز لپاره او ار ارخ چې موږ په پیدو چې کوم ځکه کومه دغه سره پوره کو او یو بهترین سیریز له پاکستان سره سره.
په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د لوبلړۍ لپاره خپل لوبډله او لوبډل مشر پرون اعلان کړل. په دې لوبه کې به د پاکستان لوبډل مشري د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې په بخمود ښار کې یو ځل بیا د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. اوکراینی سرتیرو پرون د دونسک په لویدیځ اړخ کې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو ملیشو په وړاندې مقابله کوله. د اوکراین د پلیو ځواکونو قمندان جنرال الکساندر سیریسکی پرون وویل چې د واګنر ملیشو له څو استقامتونو څخه پر دوی بریدونه کوي څو د دوی دفاعي لیکې ماتې کړي، خو جنرال سیریسکی زیاته کړې چې د دوی ځواکونو د روسیې اجیرو سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه خپلواکو سرچینو د دغې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران مخکښ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په اوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه د اپوزیسیون د مشر میرحسین موسوی د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبي کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندی توغولی دی. د توغندي د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دي ورکړل شوي. تر دې دوه ورځې وړاندې شمالي کوریا له یو اوپتل څخه دوه کروز توغندي په ازمایښتي ډول توغولي وو. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبي کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. ملګری ملتونه وایي د افغانانو د پورونو کاچا د پام وړ زیاته شوې د چارو کتون کې بیا د غشمیرو په اړه شکونه لري.
دا احصایې ډېر دقیقې نه دي. دا تشکیلات او تاسیسات چې حرفوي احصایې واخلي په افغانستان کې شتون نه لري.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر هغه خبرې ناندریزي شوي چې پر حکومت انتقاد کوونکو ته یې د وژنې ګواښ کړی. د اوسکار جایزو په مراسمو کې ملالی یوسفزی د غازی امان الله خان د میرمنې ملکه ثریا غانی اغوستوې.
دا غانی د لرغونو انټیکو غانو د نامتو پلورونکو فرید لایټن له کلکشن څخه غورسیوي وي.
په کندهار کې د ظاهر شاهی کانال د پاکولو چارې پیل شوي.
د ظاهر شاهی کانال څخه تقریبا 1,500 جریبه ځکه د دې کانال لاندې ده. دا بیا ریکیږي د وبو په جره سیدل کې به دا ډیر رول ولري.
نور راپورونه هم لرو. دوهم نیمایی د زهرو کاروان خپرونې ته ځانګړی شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د زیاتیدونکو اقتصادي کمزوري لکبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو بیان کې چې پرون یې پر ټویټر خپور کړی ویلي دي چې له 2019 کال راهیسې د هغو پورونو کچه 1500 سلنه لوړه شوې چې کورنۍ د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره له نورو اخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په تېر 2022 کال کې د افغانانو د پورونو په کچه کې د 2019 کال پرتله په سلو کې 1500 زیاتوالی راغلی. اوچا پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ډیاګرام کې چې بیګا خپور شو له 2019 کال څخه تر 2022 کال پورې د پورونو د زیاتېدو پرتلنه کړې. په ډیاګرام کې ښکاري چې په 2019 کال کې هر کورنۍ په متوسط ډول 9,000 افغانۍ پوروړې وه. په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هرې کورنۍ د پور متوسطه کچه 6,000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو 2 لسیزو او حتی تر هغه په مخکې کلونو کې تل پر بهرنیو مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه شوه. او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 ساخته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 6.5% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری او 9.5% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي و چې په سلو کې 2 اتیا افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمي کې خپور کړی وو. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9,000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 6,000 افغانۍ وه. د روان کال په سلواغې میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د ډبلیو ایچ او د ارقامو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 23.3 میلیونه وو، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د زیاتیدونکو اقتصادي کمزوري له کبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی. دا موضوع احمد تکل د اقتصادي چارو له شنونکي ازرق شافیزي سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې راپور موندنې څومره دقیقې کېدلی شي؟
دا ایسایی دیر دقیقی ندی پا دی چه دا میکانیزم او دا تشکیلات او تاسیسات چه حرفوی ایسایی واخلی پا افغانستان کشتون نلری او د بین‌المللی مؤسساتو فعالیت هلته خپل محدودیتونه لري او مخصوصا د کورنیو په دننه کې خزینه کارکوونکي د بین‌المللی مؤسسات اوس کار نه کوي، نو څرنګه دوی د کورونو په دننه کې د هر کورنۍ څخه دوی معلومات اخیستی دي او بیا د هغه ایوریج پیدا کړی دي یا اوسط ایستلی دي چې مخکې نازره اوسوس او اوس نه 5000 دي. زما له نظره ډېر دقیقې خبرې نه دي. دوهم دا چې هغه مؤسسات چې پورونه ورکول لکه بانکونه، لکه دا کوچنۍ پور ورکوونکي بانکونه چې سیمې لپاره یا کوچنۍ متشبسین او متوسط متشبسین ته پور ورکول هغه اوس شتون نه لري، نو دا پور چا ورکړی دي دا خو باید برسیره وي.
مننه حافظ صاحب. که خلک کولای شي چې پور واخلي، خو معنا یې دا ده چې لا هم یو څوک شته چې مثلا خپل گاونډي ته یا خپل یو خپلوان د کورنۍ غړي ته پور ورکړي، که د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي، یعنی دا احتمال یا دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي چې حتی څوک نور نو د پور ورکولو توان او وس هم ونه لري؟
که چیرې دا 90% د خلک په خپل اړتیا ولري او محتاج وي او شتمنۍ ونه لري، نو دا اضافي پیسې د کومه کوي چې خپل ګاونډي ته یا خپل خپلوان ته بیا پور ورکوي. نو زما له نظره دا دوی یو پروژې لپاره وردانګي او خپل پیسې خوندي کوي او خپل ضرورت اخلي. دا ډېر دقیق نه دی زما له نظره.
مننه. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نړیوالو مرستې چې افغانستان ته راغلي مخصوصا په ژمي کې، همدا د سګني ژمي کې، د په افغانستان کې بې وزلي او فقر یو څه له منځه یووړ، یعنی یو ځای ونیو کنه؟
هیڅ هیواد د درویزي او ګدایي له مخې ترقي او پیشرفت نه دی رسیدلی او دا بیرنی خصلت لري. اول خدا پیسې چې راځي بین‌المللي مؤسسات خپل ون داخلي، بیا غیر دولتي مؤسسات خپل اداري برخه اخلي، او بیا اپریشنل کاست یا خپل عملیاتي خدماتو بیا اخلي. هغه څه چې پاتې کېږي افغانستان بېوزلو خلکو ته ډېر لږ دي، اما په هر صورت درې څخه دي بیا هم یو څه یو ځای نیسي، ځکه چې بل امکان نشته دی. په افغانستان کې نه پانګونه شتون لري، نه د کار ځای ایجاد شوي دي، او نفوس زیاتیږي. کم له کمه په کال کې 6000 تر 8000 خلک نوی کار دګرته داخليږي او ورته کار نشته دی، او د فقیرانو شمیر لا پسې زیاتیږي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی و چیل ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم هغه څرګندونې ناندریزي شوي چې ویلي دي پر حکومت انتقاد کوونکي او د حکومت تخریبونکي واجب القتل دي. د نوموړي دغه څرګندونې په کندهار کې یوې غونډې ته کړي چې په د غبرګونونو په اړه یې تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ په کندهار کې یوې غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره له دې چې له مخالفانو غوښتنه کړې چې له مخالفت لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواښي هم کړی که دوی مخالفت ته دوام ورکړي او به ځپل شي.
دا ټول هغه خلک دي چې هغه ګناه بلل کېږي، واجب القتل بلل کېږي.
د څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارکزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد د اورېدو لپاره هم دوی راضي نه دي، او دوی لپاره د خلکو وژنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده نه فتوا ده نه بل کوم باصلاحیت کس دی، دا په دې معنی باندې چې هر طالب ځان ته خپله مفتي دی، خپله فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاوتریخوالي باندې عملي کی.
د جرمني په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوریت نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اسلام خطر نیوکه کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیان وکړو او مخالفت ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله امداده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي. له بده مرغه د طالبانو واکمنه اداره موږ او تاسو ګورو چې استبدادي برخورد کوي او ان تر دې چې د نیوکه په وړاندې ډېر سخت غبرګون ښیي.
ښاغلی عبیدی هم دا شنوای د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز باید په دې وي چې څنګه ښه فکر تولید او ښه کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي. خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو خبرګون ښودلی. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه ځوروي او ونه وژني، ټولو ته خپل حقونه ورکړي او په خپلو پرېکړو وطن نور د تیارو لور ته بونه ځي. له دې ورهاخوا د ښاغلي نبیل په باور له طالبانو سره جوړجاړی ناممکن دی. د قاضی لودین په نوم یو دینی عالم هم له ښاغلي ندیم غوښتي چې په خپل فتوا بیا کتنه وکړي ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت ته سپکاوی او د عمومي ازادیو سلبول تر ټولو لویه ګناه ده. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو د ښاغلي ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت وغوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10مه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو هم په طالبانو تور لګولی چې افغانان یې له ګڼو بشري حقونو محروم کړي، خو طالبانو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوسکار د جایزو د ویش مراسم هر کال په زړه پورې حاشیې او څنډې لري. سږ کال په دې مراسمو کې د نورو په زړه پورې مسایلو ترڅنګ د نوبل جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی ځلیدونکو جامو او ګاڼو ته د خلکو پام اوښتی و. ملالی یوسفزی چې اوسکار جایزې ته د خپل نومول شوي مستند فلم د ملاتړ په مقصد په دې مراسمو کې ګډون کړی و، د ملکې سوریا ګاڼې اغوستې وې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د نجونو د تعلیم د حق مدافع او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملال یوسفزی د یکشنبې په شپه د اکاډمۍ ایوارډ یا اسکار جایزو د بیش په مراسمو کې د ملکی سرایا غانی اغوستې وې. ملکه سرایا چې د افغانستان د استقلال د ګټونکو غازی امان الله خان میرمن و، په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره د کار په سمبول بدله سوې ده. ډیلی میل خبرونه لیکي چې ملالی د ملکی سرایا د غانو په اغوستو سره د ښځو د تعلیم د مخکښ ملکی ته خپل ارادت او اخلاص څرګند کړ. ملکی سرایا په 1948 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د نهمې کلیزې په مناسبت په یو وینا کې وویل چې د افغانستان ازادي په ټولو افغانانو پورې اړه لري. هغې له ښځو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ښځو لپاره لومړنۍ خپرونه هم د ملکی سرایا په نوښت چاپ شوې ده. ملالی یوسفزی په دې مراسمو کې یو وش کمیس چې ټوکرې ځلېده او ټول بدنې پوښلی وو او پاسنی برخه د پورنې په باندې جوړه شوی وو اغوستی وو، او د غانو لپاره د شاوخوا یوې پیړۍ مخکنی غوژوالی چې د الماسو پاولې لرل او همدارز د 19مې پیړۍ د الماسو ګوتمۍ اغوستی وو.
دا غانی د لرغونو انټیکو غانو د نامتو پلورونکو فرید لایټن ل کلکشن څخه غورسوي وي. خو په راپور کې نه دی ویل سی چې فرید لایټن د افغانستان د پخوانی ملکی غانی لکوم تر لاسه کړی دی. ملالی یوسفزی د خپل مستند د ملاتړ لپاره د اسکار جوایزو د ویش په مراسمو کې ګډون کړی وو. دا فلم چې نوم یې دی پردی په دروازه کې او ډایرکټر یې جشوا سټیفل دی د امریکا د سمندري ځواکونو د یو پخوانی سرتیری کیسه کوي چې د منځني ختیځ هیوادونو ته څوزلی په سفرونو هم تللی خو له مسلمانانو څخه ویره یې لزړه څخه نه وځي. که څه هم د ملالی فلم د اسکار د غوره مستند فلم جایزه ونه ګټله خو هغې ویلی دی چې د دې فلم د انسانانو په ذهن کې بدلون راوستلی سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې لمړی درته وایو چې د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو ملي ورځ په دې ټینګار سره المنزل شوی چې په دغه ولایت کې بعد دغه تاریخي آثار وساتل شي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د کب میاشتې شلمه په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ خو د کب میاشتې په 22مه نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی و. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو پر رول، علمي او معلوماتي ویناوي وکړې. دا غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار د سیمینار په څنډه کې آزادۍ رادیو ته وویل د سیمینار د جوړولو اصلي موخه عامه پوهاوی، تاریخي او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه وه.
یو علمی سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګه د خلکو د همکارۍ په اړه و. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پوهنتون همدارنګه د نورو خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی و. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ خورپیژني خو ترڅنګ دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان لیدو ته راځي او له دې سره حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو له راتک سره چې هغوی په دې ټولنه کې ګرځي، سفرونه کوي، هغوی عملاً دلته څه پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیاته مثبته اغیزه کوي.
د سره بله برخه یې هغه دا ده چې سیلانیان چې کله یو هیواد ته داخلیږي د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلي شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت ته تقاضا هم پیدا کېدلی شي او یو ډول دې ته بازاریابي هم کېدلی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدې لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام ماهروي د دې پروګرام خبری مسایل هم پای ته رسیدي. روسي راپور راخلو د کندهار د ظاهر شاهي کانال د پاکاري چارې پیل شوې. دغه کانال چې 80 کیلومتر اوږدوالی لري د کندهار ښار په ګډون د وو کرنیز ولسوالیو 150,000 جریبه ځمکه خړوبوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ظاهر شاهي کانال د پاکاري چارې
دا یو ځای ته د کاټ یو څه نه
دا کانال د کندهار ښار او ولسوالیو شاوخوا 150,000 جریبه ځمکه او باغونه خړوبوي چې اوس یې د پاکاري چارې روانې دي. د دې پروژې یو څارونکی انجینر محمود الله یعقوبی وایي دغه کانال د ارغنداب سیند د دریمې برخې اوبو د لېږدولو لپاره ډیزاین شوی چې اوس تر ډیره له رسوباتو ډک او لږې اوبه پکې تیرېدلې.
دا تقریبا د رود دوهمه حصه ده، د پنځه دو چې حساب کې اوبه درې حصه موږ رود ته ورکوو او دوه حصه زرشاهي کانال دی. په دې کې ډنډ، دامان، ارغنداب، د پنجوایي ځینې ساحې دا شامل دي. دا اوبه تر ډېرو ځایو پورې ځان رسوي. د ښار ځینې ساحې په دې کې شته. دا زرشاهي کانال څخه تقریبا 150,000 جریبه ځمکه تر دې کانال لاندې ده. دا بیا ریکیږي او د دې ګټه هم دا ده چې د اوبو په سرعت کې به دا ډېر رول ولري، د اوبو په ژر رسېدلو کې به دا ډېر رول ولري او خلکو ته په ډېر اوبو رسولو کې به دا رول ولري، ځکه چې په دا ډېر وخت کې دا نه دی پاک شوی.
د کندهار اوسیدونکي او کروندګر د احمد شاهي کانال د پاکاري د چارو له پیلېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې چارې پر وخت او له ځن پرته پای ته ورسیږي.
زما نوم جناغا دی. دا نو ډېره ګټه لري. دا اوبه د چې په زمانه پاکه شي دغه دا وسمانه اوغه میدان اوغه مچکوته دا اوبه رسیدل دلته چې کوته دغه چې دکې نو خو هیڅ پایدار نه وکړل. نه شاته اوبه نه رسیدل. دا پر ورځ کال دا اوس په دغه نه ډاکټر غسره بچره ولنه.
زما نوم احمد هاشم دی. دا د 15 کال قریب دی نه دی پاک شوی. 15 کال کیږي دی نه دی پاک شوی. چې پاک شي پایدار خو نو دا د ګر کندهار دا ولسوالۍ ته رسیدل. درجر ولسوالۍ او ولسوالۍ لاندې پله شار در لاندې پیدا خو به خټیره د وزارت او چشنګ د بو د پاره به خلو پیدا د واجو مدیر بابا په پروت کړی یا په باغدا زنس فرا کړی وونه.
په ورته وخت کې د کندهار ولایتي مسلمان وایي د دې کانال د پاکاري لپاره 10 میلیون افغاني ځنګل سي ویچې د پسرلی ترپای به چاري بشپړي سي. د طالبانو د حکومت د ارغنداب سندیزي حوزې رئیس ملا سید محمد شرافت وایي د دې کانال د پاکاري سربې د وبو د تیرېدو کچه ل 25 متره مقابه څخه 25 متره مقابه پر ثانیه تل ورسي او لیرې سي متبه پر وخت وبو ورسيږي.
زر شي کانال تاسو به تر معلوم دي چې ډېر لوی کانال دی چې د ارغنداب روز سب سربند باندې راجدا کیږي. د دې ټول اوږدوالی چې دی هغه تقریبا 80 کیلومتر دی. موږ اراده کړې ده ازم لرو چې دا واده ټول پاک کو او واده ډیره ډکه سوی ده. یو خدای دی چې ډیر وخت یې تیر سوی دی. تقریبا 10 کال به کیږي چې دا واده نه پاک سوی او بیا لږ مخکې وختو کې کم تیز سیلابونه رالو او سیلابو پر اتک سره د و پر اله کېدو سره دا واده ډیره ډکه سوله. دا چې ډکه سوله چې د دې 15 سوالي د وبو در رسولو ظرفیت نه لري.
ظاهر شاهی کانال د دهلی لبند څخه سرچینه اخلي او د 80 کیلومتره په اوږدوالي زراعتي اوبه لېږدوي. د دهلی بند چې د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري د 202 میلیونه متره مقبه اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د تیر جمهوریت په ورستوي کې چارواکو ژمنه کړې و چې د نړیوال بانک د 440 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د داخلي بند د ارتفاع د لوړولو چارې به پیل کړي. چارواکو هغه مهال ویلي و چې د داخلي بند پروژه 4 برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د تشاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي.
او سمستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زه محمد حنی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو. دا مهال زابل مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام چرځم دا چې روژه روانه ده. تقریبا لس یو د شپې پات دي. د ټول وطن میشتو نمونه هله ده، خصوصا هغه تجاران چې افغانستان ته خوراکي توکي راوړي او هغه دکانداران چې د غمدا توکي پر غریبو خلکو خرڅوي په دې روژه کې د قیمتونه راکښته کی. ترڅو زموږ غریب ولس لامدې پامدې روژه کې خپل خوراکي توکي ترلاسه کی او دغه صفات نسی. دا به مهم د آخرت لپاره یو ثواب یو شکار به مو بیا او هم به مو د دې دنیا د وطنوال لپاره. نو دا مو هیله او امید دی لټولو اوریدونکو څخه چې دمدا سما پیغام نشر کی ترڅو هټیوال یا هغه دکانداران چې دا شان خرڅوي ارزانه کی او ګران نه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. خبره مې تاسو سره دا شریکوله په جلال آباد کې ننګرهار ولایت. دغه د رکشو موضوعات دي. حکومت په دې باندې پوره غور نه کوي، خو بس دغه غریبانو نه دارک شي نیسي. دغه خبره می تاسو ته در رسوله چې دا چارواکو ته ورسیږي. دغه د پلیټونو مسلې را دغه کړه چې دا نه وي کې او دې باندې وخه وخت دی او داد او دادی او درګرد دغه لکان دارک شي ودري او دارک شي خرڅي او زی بهر اروپا ته. بیا چې د ګاډي ټکر شوی په ایران کې او په یو ځای په بل ځای کې غریبانان تباه برباد شي، ختم شي کورنۍ، همدغه سي د خیر په ټغر باندې کینی. نو په دې هیله باندې چې دا واه چارواکو ته ورسوي چې کچرته دا پلیټونه دی ته نوي کوي ام چې لک پاسانی باندې وکی چې دمر وخت په ناخلي. دا اوس یو یو غریب درې درې څلور څلور ورځې بده ته انتظار کوي. نو دا چې رکشه راو بس او ماخام بچول چې ویني سخه ګرانه ده کنه.